السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دی. نن د اتوار ورځ د 2013 کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم. قربان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه.
د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د کشمیر مسلې د حل نه بغیر په سیمه کې امنیت نشي راتللی. د جمعې په ورځ او شپه په افغانستان کې دوه پوځي هلیکاپټرونه غورځېدلي دي او په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمیر لا 300 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر مسلې د حل کولو بغیر په سیمه کې امن نشي راتللی. نوموړي په خپل وینا کې د ترهګرۍ ضد جنگ په جنوبي اسیا کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې، له هند سره د امن مذاکرات او له چین سره اقتصادي راهداري او په نړیوالو لانجو خبرې وکړې. شاه محمود له هند سره د تعلقاتو په اړه وویل،
پاکستان ہندوستان کے ساتھ برابری اور احترام کی بنیاد
پاکستان لے ہندوستان سره د برابری او د احترام په بنیاد اړی کی ساتل غواړي. موږ مربوط او سنجیده مذاکرات او د لاري د ټولو مسلو حل غواړو. دلته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ہندوستان ترمنځ د ملاقات یو غوره موقع و. خو د هند منفی رویه له وجې مودی حکومت په دریم وار دا موقع د لاسه ورکړه.
د قریشی له وینا مخکې د هند بهرنو چارو وزیر سوشما سوراج غونډې ته وینا وکړه. په کې یادونه وکړه چې پاکستان لا هم د ترهګرو د ملاتړ پالیسی نه ده پریښي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سواد په بحرین کې د بجلی جوړونې د منصوبې پرانسته وکړه. په دغه موقع نوموړي خبري اعلان ته وویل چې صوبې ته به له دې پروژې هر کال تر 1 ارب روپو ګټه رسیږي. محمود خان زیاته کړه،
دا نیشنل گریڈ اسٹیشن تو بنے جی اور 6 میگاواٹ سیدھے اگر مدین گریڈ اسٹیشن تو تلی دا داغے نہ بعد چکر دا او بس یہ واشی نو 15.3 یو دے 15.3 بل لے اب بیا خو ذخیرے گریڈ تو داغے نہ چکم فارغ شیا گا بیا جی منگوری گریڈ تا
التا د بهرین اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې لدې منسوبې سره به سنت و د وکړي او د توانای نور ضرورتونه به هم پوره شي. د پنجاب د صوبایي حکومت ویاند فیاض الحسن چوهان هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګنې یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو قیدیانو سره ملاقات کړی دی. نوموړي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د جیلونو وزیر زوار حسین ولایچ د لاهور مرکزي جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی و.
یہ وزیر جیل خانہ جات نے ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق
د جیل خانہ جات وزیر دا اقدام ل قانون سره سم پورته کړي. وزیر ته ل کوټ لکپت جیل څخه شکایتونه راغلي و چې د قیدیانو خوراک ډیر خراب دی، ور سره د جیل د عملی رویه سم نه ده او عام قیدیان د ترهګری په تور ل نیول شو قیدیان سره ساتل کیږي.
پاکستانی رسنیو 13 ورځ رپورٹ ورکړی و چې د جیلونو وزیر په زور کوټ لکپت جیل ته ورغلی و او د جیل اهلکارانو په غیر موجودګۍ کې د ترهګرۍ په تور له بندیانو سره ملاقات کړی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافي سیمه کې یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو پیښه کې 8 کسان وژل شوي. د پروان د والي ویاندې وحیده شاهکار پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې په شپه د مندیقول په سیمه کې شوې ده. نوموړي همداراز وویل چې په پیښه کې وژل شوي او جوبل ټول پوځي اهلکار دي. بلخوا د فراه په خاک صفا ولسوالۍ کې هم د جمعې په ورځ یو بل پوځي هلیکاپټر پریوتی و. په دې پیښه کې هم 15 تنه وژل شوي او 3 نور جوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې په خاک صفا کې د هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې پریوتی و. د نیټو د پوځي کمیټې مشر او د برتانیا د هوایي ځواک مارشل سر سټورات پیچ ویلي چې په افغانستان کې حالات ستونزمن دي خو د نیټو په موقف کې بدلون نشي راتلی. سټورات پیچ پرون په وارسا کې د نیټو تړون د غړو هیوادونو د پوځي کمیټې کانفرنس ته وویل چې له افغانستان سره هر ډول همکاري کولو ته به دوام ورکوي. د پولینډ په سرخار وارسا کې د نیټو د پوځي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شوی و چې نن پای ته رسیږي. د انډونیشیا چارواکي وایي په سولاویسی جزیره کې زلزلې او د هغې په نتیجه کې راغلې سونامي له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 1.2 ته رسیدلې او د دې شمیرو د زیاتېدو امکان دی. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویان سوټو په پورو نوګوروهو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د متاثره شوې جزیرې یو شمیر سیمو ته لا هم رسایي ډېره محدوده ده. د سپتمبر په 28مه د پالو خار له ساحل سره نږدې یا د جزیره کې د 2.5 درجې زلزله راغلی وه. په پالو خار کې خواو شاب 3.5 لک خلک ژوند کوي. په مقدونیا کې نن د هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ریفرندم کې رایا چول کیږي. په دې ټول پښتنه کې به برخه اخیستونکي دا فیصله کوي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي او کنه. که خلک دې پلان ته مثبت جواب ورکړي نو په یورپی یونین او ناتو کې د دې هیواد غړیتوب ته بلار پرانستل شي. په مقدونیا کې د قانون له مخې په کار ده چې په ریفرندم کې د رایو ورکونکو شمیر تر 50% زیات وي. له نظر پښتنو سرګندېږي چې په مقدونیا کې 70% خلک د خپل هیواد نوم د بدلېدو ملاتړ کوي. او بل خبر دا چې شمالي کوریا وایي په امریکا د باور تر پیدا کېدلو پورې به د خپلو اټومي وسلو پروګرام فعال ساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې وکړه. ری یانګ وویل چې د هیواد په سلامتیا به هیڅ جوړجاړی نه کوي او یو ورخیزه بې وسلې کېدو خبره د نه منلو وړ ده. چین او روس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو جایزه یا ګټه ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ تر کتنې وروسته یې پورته کړی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلیری ساتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.1 په بنو کې به زیات نه زیات 15.2 په ژوب کې به زیات نه زیات 15.4 او په کوټه کې به زیات نه زیات 20.8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې بعد د دې ریپورتونو تفصیل واوري. د ملګرو ملتونو په غونډه کې هند او پاکستان پر یو بل د ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه لګولې دي. د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د فیصلې وروسته د فاټا خاصدار د خپلو نوکریو په اړه اندېښمن دي.
یہ خسادور پہ براکش قسم قسم جغاول کیجی کا چیر داس وشی چھ ختم شی غٹ خال کو بے روزگار شی دے بادام نئے وہ لیا امکان وی.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي ک پاکستان له نړیوالو ادارو قرض اخلي نو په ملک کې بګرانی لا زیات وی.
بجلی، پیٹرول او یس تاسو کله ګران کئ او موږ ته ووایه چې تاسو به څومره څومره ګران وای او کله کله ګران وای نو موږ به حال تاسو ته تیار شو چې قرض درکو.
او د خیبر پختونخوا حکومت په نصاب کې د بدلون له وجې استادانو ته د روزنې ورکولو د یو پروګرام پیل کړی.
کمیدانه وی طریقې دین اغه چونکه اوس اغه عمر نه شنو سبق حاصل کی چونکه اغه دان کورس چین شوی دین اغه کورس اغه چې نوی طریقې مون ته اوه ان اغه د کمی پوره شي په دی وجه باندې.
د مشال تر څنګه سي اوریدونکو پاکستان وای د هند سره د احترام په بنیاد خې اړیکې غواړي او په افغانستان کې د امن لپاره د خپل وس مطابق کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال پر هند ترهګرو سره د مرستې تور هم پورې کړ. تر دې مخکې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې پاکستان لا هم هغو وسوالو ته ځای ورکوي چې د ملګرو ملتونو په نړیوالو ترهګرو کې اچول شوي دي او د نیول کېدو پر سر یې جایزې ټاکل شوي دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خبرو په مهال ویل چې که هند پر لاین آف کنټرول پر پاکستان د محدودو حملو کولو په فکر کې وي نو پاکستانی ځواکونه به ورته او سخت ځواب ورکړي. قریشی په نیویارک کې شوې دې غونډه کې زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي باید د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دې وړاندیز ته مثبت ځواب ویلی وي چې که هند یو ګام وړاندې شي پاکستان به دوه ګامه ور واخلي. قریشی دا وکړه چې هند په پاکستان کې د وسلوالو د لویو حملو تر شا لاس لري.
هم ان تمام واقعیات کې ثبوت هندستان او اقوام عالم کې ساتي.
دی وايي موږ غوښتل د دې ټولو حملو ثبوتونه د هند او نورو هیوادونو سره شریک کړو. ملګرو ملتونو سره مو شریک کړي دي. موږ د ټولو مسلو حل د خو مذاکراتو په کولو کې وینو. دلته په ملګرو ملتونو کې مو د هندي چارواکو سره د ملاقات خواهش درلود، خو د مودي حکومت دا دریمه موقع هم ضایع کړه. هغه د امن پر ځای سیاست ته ترجیح ورکړه.
سیاست کو امن پر
هند پر پاکستان تور پور کوي چې د حافظ سعید او نورو هغو وسلوالو سره مرسته کوي چې په هند کې پر حملو تورن دي. حافظ سعید د جماعت الدعوه ډلې بنسټګر دی چې امریکا د نړیوالو ترهګرو پولیس کې چولی او په نیول کېدو یې د لس میلیون ډالرو انعام هم شته، خو په پاکستان کې نوموړی د عدالت لخوا پاک اعلان شوی، نو ځکه تر نیول کېدو وروسته پرېښودل شو. د قریشی تر وینا مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په ملګرو ملتونو کې خبرې وکړې او یادونه یې وکړه چې پاکستان لا هم د ترهګرو سره د ملاتړ پالیسی نه ده پرې خي.
هماره یہاں آتنکواد کی چنوتی کہیں دور دیش سے نہیں.
دا وایي مونږ ته ترهګری لکمبل لري ځای نه، بلکې لګونډي هوا دا را روانه ده. پاکستان یوازې د ترهګرو د پالنې ماهر نه دی، بلکې د خپل کار په پټولو هم پوهیږي. د دې لوی مثال په پاکستان کې د القاعده ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن هستوګنه ده، خو پاکستان بیا هم پرتندی ګونځي ونه خو دی لکه هیڅ ګناي چې نه وکړي. حافظ سعید په پاکستان کې ښکاره ګرځي او جلسې کوي، خو یو خبره ښه شوی چې دنیا اوس د پاکستان اصلي چهره لیدلې ده. اسلام آباد او نوی دلی تل د یو بل په داخلي چارو کې د مداخله تورونه رد کړی دي. پر پاکستان یو بل الزام د افغان طالبانو سره د مرستې دی. افغان چارواکي وایي چې اسلام آباد باید له دغه وسلوالې ډلې لاس واخلي. په ملګرو ملتونو کې شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې د افغان امن لپاره د کار کولو لپاره تیار دی.
یې امر کې افغانستان کې 17 ساله جنگ
دوای د افغانستان ولس کلنه جګړه د پوزی لارې نشي غټل کېده. دغلته د دایښ پر اختیار د تشويش وړ خبره ده. د تبکتو سره پاکستان د افغانانو په مشرۍ د مذاکراتو ملاتړ کوي او وایي چې د دې کوششونو د زیاتولو ضرورت ده. د یادونه ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز نه دی منلې. دوی دریز لري چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، خو افغان چارواکي وایي لومړی دې خبرې پیل شي چې دی او نورو مسائلو بحث وشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، تیر کال د پاکستان حکومت قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل کړې. د ځینو نورو پختونو ترڅنګ دا پختونه هم شاته پریښو دي چې د 13,000 خاصدارو ځواکونو دندې به څنګه کیږي. چارواکو ویلي چې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار، ځکه چې کېدی شي دا خاصدار په پولیسو کې شامل کړي، خو خاصدار بیا هم په دې اړه اندېښنې لري او د ډاډ ورکوونکي ځواب غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود نه.
په مخشینۍ قبایلي سیمو کښې د خاصدار فورس سرتېري ویایي چې د پښتونخوا په صوبې کښې د ځمکېدو نه د وروستې د دغې فورس د 13,000 سرتېریو مستقبل تاریخ او ملازمت یې په خطرې کښې پرېوتلی دی. دا څرنګ د خاصدار فورس یونین صدر سلیم مسعود په دغه باره کښې په دا رنګ وضاحت کوي.
د میر جنوبي وزیرستان شې 3600 خاصدور دي او ټوټل ووی جنسۍ فرش 18,000 خصادور دی. خود میر دی خصادوری دی جنوبی وزیرستان دی وساڑی پنوموی و دول اسکورینا بند سرا تقسیمی جی. داویش چکیم انزمام وشولیو یه خصادور پا براکش کسم کسم جغاول کی جی که چیر داس وشی چه خاتم شی غاٹ خالکو بروزگارا شی دی بادامنی و لیاه امکان وی.
دی دگی فورشو بل سر تیره صوبیدار انور وزیر ویایی
میر داوی ای چې کوم نوی نظام روغای پټ اعظم شولا ډیر خلک یې چې راخصه دوری دا نظام ختم کیږي. دا نه ختم کیږي، میژ دا فیل دا ځکه چې په دا باندې ډیر خلک په روزګار دی. قبایل غریب خلک دی، زریعه معاشی دا دو، بله طریقه یې نشته. په یوه خصه دوری باندې 15 کورې پر سره ګاډ دي. دغه دا متبادل انتظام وکړو. مشترې هر ډپټۍ حق کړی دي، اکشلیم کړی دي، امن امان میش کنټرول کړی و په قبایل کې.
د سویلي وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دغه سرتیریو ته د ملاتړ په دغه رنگ باور ورکوي.
نیزی خاری ملګرتیا نه کوي د دې په سارو جنگ کوي. ابلاریسان د ای جی صلاح الدین سره مو میټینګ وکړه په حواله سره نو دا وګورم چې میزو
خبر جی سرکار دے بیا دے دگی فور سرتیری پی پنشن او دیاریو سرتیری پزای دے داغوی نشد دے کوالیفائیڈ عزیزون پلیویس فورس شے برتی کی دغا بارک شے دے دا ہاں یادوی چھے دے دغی فورس ملازمات پا دغا سیموک شے نکانائی وراست شمیری جی چھے دے پلار دے مرگ را دے ورست زویتا وربادلی جی او دغا سلسلہ دے پیرنگیانو دے وخنات تر اوسا پورے پلا پسیر روانا دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د پنجاب حکومت وای د جیلونو د وزیر زوار حسین وڑائش د لاهور مرکزی جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی وو. دا خبرونه ناسم دي چې نوموړي په دغه موقع د جیل اهلکارانو په غیر موجودګۍ کې د ترهګرۍ په تور کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو له زندانیانو سره ملاقات کړی دی، خو څېړونکي وایي د دې ورتګ مختلف مقاصد هم کېدای شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شان اور.
د پنجاب صوبائی حکومت هغه رپورټونه ناسم بللی چې وای دغه صوبه د جیلونو وزیر زوار حسین ولایچ په کوټ لکپت جیل کې له ترهګرو سره مبینه ملاقات کړی دی. د خالی پورز پاکستانی رسنیو کې رپورټونه رالل چې د کوټ لکپت جیل سپرډنټ خپلو چارواکو ته ویلي د زیارت په ورځ زوار حسین ولایچ په زور جیل ته ورننوتی او د ترهګرۍ په تور کې قید د ناقانونه ګرځول شوو ډلو له زندانیانو سره یې ملاقات کړی دی. خو د خالی په ماخام د پنجاب د وزیر فیاض الحسن چوہان لمشال ریڈیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل خاغلی وډایچ یاد جیل ته د چا د ملاقات لپاره نه بلکې دغلته د روانو بے قاعدګیو کتنې ته ورغلی وو. چوہان وای
یہ وزیر جیل خانہ جات نے ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کی ہے.
د جیل خانہ جات وزیر دا اقدام ل قانون سره سم پورته کړي. پدې کې ور سره مل دوه تنه هم د دې محکمې کسان وو. وزیر ته ل کوټ لکپت جیل څخه شکایتونه راغلي وو چې د قیدیانو خوراک ډیر خراب دی، ور سره د جیل د عملی رویه سم نه ده او عام قیدیان د ترهګری په تور ل نیول شو قیدیانو سره ساتل کیږي. پدې باندې د جیل خانہ جات وزیر په یاد جیل کې چاپا وهالي او د دې بے قاعدګیو د ثبوتونو په توګه یې تصویرونه او ویډیوګانې جوړې کړې دي. نو دا خو د قانون مطابق سم اقدام دی.
یہ ساری چیز تو بالکل ٹھیک کیا انہوں نے.
بلخوا د پوز پخوانی بریگیډیر سید نذیر وایي چې ک دا ګام هر څومره مهم او قانوني وو خو پکې جیل ته د ورتګ د پروتوکول خلاف ورزي شوې ده. د نوموړي په وینا د دې دورې نور مقاصد هم کېدې شي.
آیا اوس د چې دې سره غره خپل والا خلق سره یا مشران سره یا نن تو خلق سره دې بل کړی دي؟ نو دې دعا دا جوړی دي یو خدا دې چې پولیٹیکلی آیا دوی وړاندې په تعلق چا سره لکه په فینلینڈ سره او اوس د دې تعلق رو رو نوې حکومت سره جوړول دي یا دا هوی شیرواده سره ول دي یا دې ما خبره دا هم ده چې آیا دې ته څه نوې لار چاره کتل دي؟ لیکن دا کې د فارق نور محکمې شته او هغه کولای شي. لیکن د دې فاجو آیا په دغه ډول کې دي چې دا د خانو وزیر دې نه ځکه دا مناسب دي
د خالی پورز ډان اورس پانه په خپل یو رپورت کې ویل دي چې د پنجاب د جیلونو د محکمې مشر مرزا شاهد سلیم بیگ دا معاملې د صوبې د داخله چارو سکتر ته وړاندې کړي او هغه یې په اعلی سطح د تحقیقاتو امر کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې بدلون کړی دی. د دې نوی نصاب خاوندل لپاره د پرایمری سکول استادانو روزنه ضروری و چې اوس حکومت انټرنیټ له لارې دا کار پیل کړي. په نصاب کې د بدلون ډیر پام له کتابونو بهر کارونو لکه لوبو او په ورته نورو طریقو زده کړو ته اړول شوی دی. خو ځینې استادان وایي حکومت د دغسې کارونو پر ځای لومړی په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او په سکولونو ته د بنیادي سهولتونه برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي محکمې لخوا د صوبې د ټولو پرایمري سکولونو استادانو لپاره په تعلیمي نصاب کې د نوې بدلونو سره سم تربیت شروع شوې ده. چیرې تعلیم کارپوهان ورته د انټرنیټ د لارې آنلاین تربیت ورکوي. دغه تربیت له دوی پروفیشنل ډیولپمنټ ډے یا پېښورانه د پرمختیا ورځ نوم ورکړی دی. په چار صده کې د زنانا پرایمري سکول یو استاذه مهرین رضا چې دغه تربیت ترلاسه کوي مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
دا خو زموږ د پاره غټه ده په دې طریقې چې کم نو سکلز راغلي زموږ سره ډیر ټیچر داسې چې هغه یا میټریکولیټ دي یا ګریجویټ نه دي، هغه هغه کومې زړې طریقې هغه اپلای کوي. نو په دغه وجه چې کومې دانې طریقې دي نو هغه چونکې اوس هغه عمر نه لري نور سبق حاصل کړي، خو چونکې هغه د کورس چینج شوی دي اغه کورس اغه چې نوې طریقې مونږ ته اوخې اغه یا د کمی پوره شي په دی وجه باندې.
په ډیر زردات کې د پرایمري سکول یو استاد شاهد لوی چې تربیت کې دوی ته دا هم خایي چې د کتابي زده کړې نه علاوه ماشومان ته عملی خودنه هم کول مهم دي. چوړان دې بدوی نه خودله
پیدا غوډی رشته چې مخ کې کم کمی ونه کمی مونږ ته غوته کوي باندې چیرې دا کمی او دا کمی آینده پر د خپل پکړ دي. اوس هغه باندې مونږ دغه شو چې آینده پر ماشوم سره مونږ څنګه دغه کو دا نوې طریقې چې دی بالکل صحیح دی. ماشوم را پر اکټیویټی پکې ډیر دغه شی ماشوم پکې دی کې مشغول ساتل کیږي. اکټیویټی بیس مقصد دا چې مونږ یو ماشوم دی هغه په پریکټیکل هغه ته وخایو تھیوري سره سره اکټیویټی بیس باندې دغه هغه ماشوم به ډیر خپيږي.
د پرایمری سکول یو ځانانه استاد اسما ګل وای چې دا تربیت الګټه وربوي چې په سکولونو کې دویته بنیادی اسانتیاوی او د استادانو کمی لري کړی شي.
بالکل موږ له فائدہ راکئ خو لکه موږ سره هغه فیسیلیټیز نشته دی چې دا سنگل کار سخی هغه شان ماحول زمونږ د وړو نه دی. زمونږ ماشوم چراشی هغه سره پنسل نی کتاب دوه میاشتې درې میاشتې پس ملو شي. موږ له دې پر کلاس ټیچر را راکی ما سره اوس په سکول کې 100 واړ دي. ما اغیلا یو ټیچر په خپل پیسو نیولې ده ذاتی زبر کوم او بل زما ټیچر د ناغي سره دوه کلاس لري دوه ما سره دي.
ولی هم پدیڑا مو چکل دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د یو چارواکی ایس ڈی او عائشہ گوہر نه او پختل نو هغوی په سکولونو کې د استادانو او د نورو اسانتیاو د کمې په حق لباندې ویل
کوم بنیادی سہولتونه چې دي زموږ او دغه تقریبا زموږ 95% سکول زموږ دغه مطابق مکمل شوی دي او دا کم چې 5% پاتې دي کې زیات نه څه مسلو دا دی یا کمې به شي وي. استادانو کمې چې دي نو هغه اوس روان دي انټرویوز شو هغه نه باید اوس هغه بکیږي هغه روان دي او نیکسټ موږ نور ډیر ډیماند کړی دی هغه به ان شاء الله هغه اپروول به راشي.
دا یادونه نه چې دغه تربیت په میاش کې یو ورځ وي او پړمبي پړو کې به د خیبر پښتونخوا ټولو پرایمري سکولونو استادانو ته سلور میاشتې دغه تربیت ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګرې
په درینی مبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
اوریدونکو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته حکومت اعلان کړی وو چې نوې قبایلی ضلعو کې مقامي حکومتونو نظام او خیبر پختونخوا اسمبلی کې نمائندګي ورکول شي. خو د صوبایي اسمبلی لپاره په دغه ضلعو کې لا تر اوسه پورې حلقه بندي هم نه ده شوې. قبایلي ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې مقامي حکومتونو او دا شان په صوبایي اسمبلی کې دی دوی ته پوره برخه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
د قبایلی زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي تنظیم تکړه قبایلی خویندو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا نوې قبایلی ضلعو کې د زر تر زره مقامي او د صوبایي اسمبلی ټاکنې وشي او په دې کې د زنانو ته خصوصي نمائندګي ورکړل شي. دا خالی پورت پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا تکړه کبالی خويندو یو مشر ناهید افریدی وویل چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دی روستو کبالی زلو کې هیڅ انتظامی عدالتي یا سیاسي بدلون نه دراغلي
ټرم ریګولیشن کې ماغه اختیارات چې کم دی کنه پی سره دي صرف نوم یې ولا بدل کړي دي او بیا کونسل اف ایلډر دی نو هغه کې بیا هم د کرنګ د خزو نمائندګي نشته نه چې څنګه مخ کې غ نظام کې خزي غیب وي په بیان نه کاری دي په هغه باندې کریں گے اس بیا دی خزے چې کم دنو ایکسکلوډ کړی دی نو د همغه حکومت د مطالبه نه چې زرت زره دی لوکل ګورنمنت الیکشن وکړي شي چې کی خزین ورا خزی راشي
د غشان د کورم جنسینا د تکړه کبالی خويندو صفیا بیبی کوول چې د صوبایي سملی حلقه بندیانو سره سره کبالی زنانو د پاره دی قومي شناختی کارت او د سړو نبیل د اوټ اچولو انتظامات وکړي شي
دا چې کم ریزرو سټونه دی دا زیات کول پکار دی بلدیات انتخاباتي چې دوی شي یقیني جوړ شي د شناختی کارڈونو مسئلہ ٹول حل شی ولی چی زیات تر دخوز شناختی کارڈونو حل تا نشتارے اپا کار دی چی جوڑ چی بیا نزدی نزدی سکولونو چی زمونگا کم الیکشنی چی آغا دلری تک راتک دو جنم غیدو الیکشن نرست پاتی شی راتک اگه لڑی زیات مشکل ہوئی
پا دی محل دا زنانو دا حقوق دا پارا کارکون کی منظور افریدی اوائل چی دا بد مرغات نوی کبالی زلو کی نخو عدالت نظام خوشوی دی او نه دا تعلیم او دا صحت اسانتیاگانی ورکلی شوی دی
سنگا چی پا نور ملکی دا خزو پا صوبائی اسمبلی کی یا پا سینیٹ کی یا پا قومی اسمبلی کی سیٹونا دی دا غرنگی مون غاڑو چی پا کبالی سیما کی خزو تا هم پا صوبا کی هم پا بلدیات کی خصوصی نمائندگی ملو شی چی آغا محرومی ختم شی
دا یادونی دا چی وزیر اعظم عمران خان هغه بل ورځ پیښور کې د پښتونخوا کابینه سره په غونډه کې اعلان کړو چې راتلونکي بلدیاتی انتخابات په خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان کبالی ضلعو کې په ګډه کیږي دا کوم د پاره حلقه بندیانی او پالیسی به ډیر زر اعلان کول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت له لومړۍ ورځ راهیسې ویلي چې په اربونو ډالره قرضه ضرورت لري د بیلابیرو اندازو تر مخه دا حساب له نه هونه تر 200 اربو ډالرو پورې خودل کیږي خو پښتنه داده چې دا قرض بل چا په کومو شرایطو اخلي او تر ټولو مهمه خبره امدا چې پاکستان بل دې مالی مشکلاتو په مستقله توګه څنګه اوسي سمون همکار منور شاه دا پښتنه د اقتصادي چارو له ماهرینو یو په دې رپورت کې تفصیل وړاندې کوي
د نړیوال مالی فاند یا آی ایم ایف چارواکي له سو ورځو راهیسې په پاکستان کې دي او د دې هیواد له حکومتي چارواکو سره وخت په وخت لیده کاته کوي خو د تحریک انصاف په واکمنې وفاقي حکومت وای لا هم په دې غور کوي چې له دوست هیوادونو څومره قرض واخلي او له آی ایم ایف نه څومره قرض ته اړتیا لري د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای د یو اټکل لمخه پاکستان ته د محل خواوشه 12 ارب ډالر پکار دي دا چې دا قرض لچا اخلي او په کومو شرطونو به تر لاسه کوي نو موړي په دې حق له ویل
دي کې اورنه خبر زده چې صرف ایم ایس نه دي ایشیایی ترقیاتی بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک و توئی دہاغ افسران ہم پرنہ بل پن راغلی آگئی ہم دی طویلی چتا سو پروجیکٹ بیسڈ مدد نوالے ددی دپارا آگے برے لار دی تخولی بجلی پیٹرول او گیس چتا سو کلا گران کے او منگ پہ او ہے چتا سو بے سمر سمر گرانا ہوئے او کلا کلا گرانا ہوئے نو مونگ بہ حال تاسو تا تیار شو چی قرضہ درکو بولے چی ددی نہ بغیر تاسو مونگ تا زمونگ نہ قرض سود واپس کولے شے اور نہ قرضہ واپس کولے شے نو دی بس نہ سر کاتا روانہ کی د مکینی قرض سود بو اور کئی اور سے قرض واپس کی او سبا کہ باہر نہ درآمدات یعنی امپورٹ تا پاکستان کم کی نہ دہاغے بل بدا کی
اکرام هوتی زیاتوی چې وفاقي حکومت د خپلو لګښتونو کمولو اعلان کړي او تمه ده چې لدې سره هم د پخوا په نسبت مالی فشار کم شي خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی بیا وای قرض اخیستل د مسلې نه د وټلو ارزي حل ده په کار ده چې حکومت د اوږدمهاله او دایمي حل لټولو لپاره هم ګامونه پورته کړي
ریاست کو واپس آنا پڑےگا ریاست
ریاست ته پکار ده چې د ادارو د پرایویټایزیشن یا شخصي کول نه ډډه وکړي او په خپل نگرانی کې وده ورکړي دا راز برآمدات زیاتول پکار دي او د هغې لپاره به په صنعتي پیداوار ټیکسونه کموي چې دا راز صنعت وده وکړي د دې ترڅنګ به درآمدات کمول هم ضروري وي یعنی که تاسو وګورئ نو په بازارونو کې د خپل هیواد جوړ شیان کم او له بهر هیوادونو نه راوړل شوي شیان زیات ملاویږي په زیاتره بهرني سامانونو بندیز هم پکار دي د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده کوي
ډاکټر قیصر بنگالی زیاتوی چې پاکستان په کال کې نور نړۍ ته د درشتو عربو ډالرو اکسپورت یا برآمدات کوي، خو له نړۍ د کال په سر د شپېتو عربو امپورت یا درآمدات کوي، او دغه فرق هر کال د دې هیواد اقتصاد لا پسې د مشکلاتو سره مخ کوي. په کار ده چې حکومت د دې فرق د ختمولو لپاره په ترجیحي بنیادونو کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ماسیګر 5 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته ویل چې د جمو کشمیر مسلې د حل کولو بغیر په سیمه کې امن نشي راتللی. لدې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج غونډه ته ویل چې پاکستان لا هم د ترهګرو د ملاتړ پالیسی نه درپېخي. پاکستان تل دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سوار په بحرین کې د بجلی جوړونې د منصوبې پرانسته وکړه. په دغه مقام مولي خبري اعلانو ته ویل چې له دې پروژې به هر کال صوبې ته تر 1 ارب روپو ګټه رسیږي. د پنجاب د صوبایي حکومت ویان فیاض الحسن چوهان هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګني یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو او ډلو قیدیانو سره ملاقات کړي. د نوموړي په وینا د جیلونو وزیر زوار حسین ولایچ د لاهور مرکزی جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی وو. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافي سیمه کې یو پوځي هلیکاپټر د غردیدو په پیښه کې اته پوځیان وژل شوي دي. بلخوا د فراه په خاک صفا ولسوالۍ کې هم د جمعې په ورځ یو بل پوځي هلیکاپټر پریوتیا چې پکې 15 تنه وژل شوي او 3 نور جوړ شوي دي. افغان چارواکي وایي په خاک صفا کې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې پریوتی. د انډونیشیا چارواکي وایي په سولاویسی جزیره کې زلزلې او د هغې په نتیجه کې راغلي سونامي له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 822 ته رسیدلې او د دې شمیرو د زیاتېدو امکان دی. په یاد جزیره کې د ستمبر په 28مه د 1.15 درجې زلزله راغلې وه. او په مکدونیا کې نن د هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ریفرندم کې رایه چول کیږي. په دې ټول پښتنه کې به برخه اخیستونکي دا فیصله کوي چې د هیواد نوم د شمالي مکدونیا جمهوریت ته بدل شي او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د خزانه وزیر اسد عمر لخوا د IMF نه د نور قرض نه اخستو اعلان نه معلوميږي چې موجوده حکومت په واک کې راتل وړاندې ملکی معیشت په خپل خپو درولو چې کوم اعلان کړي وو نو په هغه عمل درآمد شروع کړو. ورسپانه لیکي چې حکومت د ټیکس نه ورکوونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي او ملګری ملکونه په پاکستان کې په سرمایه‌کاری راضي کړي ځکه چې دا وخت پاکستان ته د غیر ملکی سرمایه‌کاری ډیر زیات ضرورت دی. نو د ملک خراب معاشي حالات سره تر ډیره حد خکېدلې شي. ورسپانه لیکي که حکومت په پاکستان کې جوړ شیانو تجارت زیاتولو لپاره غیر ملکی منډیانې وکوري نو بیا ورته د IMF نه د قرض اخستو کله هم ضرورت نه راپیخیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې نن هم ټیکس ورکوونکو شمیره 1 لک ده، کم چې په کروڑونو په کار و. که حکومت د هغه ټولو کسانو نه ټیکس واخلي چې آمدن یې د ټیکس ورکولو قابل وي نو حالاتو کې تر ډیره حد بهتري راتل لشی. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې معاشي استحکام لپاره د کوټلي پالیسيانې جوړې کړي او عمل درآمد دې پرې یقیني کړي. د سره سره د ادارو ترمنځ چې کوم تاو تریخوالی موجود دی د هغې خاتمه پکار ده او سیاسي اختلافاتو ختمولو وروسته اپوزیشن سره دې په ګډه ملک د دې مشکل حالاتو راوباسي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډې دوران قله بالا حصار او گورنر هاوس ته اولس لپاره خلاصولو فیصله د ستاینې وړ ده. خو دې ترڅنګ که د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا اولس ته اسانتیاوې ورکولو او صوبې ته په خپلو وسایلو پوره حق ورکولو په هکله اعلانونه شوي وي نو هغه به زیات ښه وي. ورسپانه لیکي په صوبه کې د سیلګرۍ څانګې ته که لږ هم توجه ورکړی شوه نو نه صرف په آمدن کې اضافه کیدلی شي بلکې اولس ته د خپل کاروبار شروع کولو موقع هم ترلاسه کیدی شي. نو وفاقي حکومت له پکار دي چې دې لړ کې د صوبایي حکومت سره مرسته وکړي. د سره سره د خیبر پښتونخوا د بجلی خالص منافع په مت کې چې د مرکز په ذمہ کم واجبات پاتې دي نو هغه د هم زر تر زره ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ان پی آر خبری ادارې سره په امریکه کې د افغانستان لپاره د امریکا استازي زلمه خلیلزاد وایي و سوال طالبان باید پر دې پوه شي چې د تشدد او نامنۍ د پیښو له وجې ځان ته یو قانوني جواز نشي جوړولی. بلخوا واشنگټن اکسامینر مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې پلان لري چې په شام کې به تر هغې پورې وي تر څو چې د دغه هیواد ایران نه وي وتلی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د امریکا نیشنل پبلک رادیو یا ان پی آر په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د امریکایي ستراتیژۍ نوی نمائنده زلمه خلیلزاد وایي دا ځل په افغانستان کې د امن او سولې په راوستلو کې د ده دنده زیاته مهمه او مشکله ده، ځکه چې د پخوا په نسبت اوس وسلوال زیات منظمه دي او د سولې د خبرو لپاره د دوی قانع کول هم یو ګران کار دی. د ان پی آر سره په یو خصوصي مرکه کې خلیلزاد وویل د سولې او امن لپاره د دوی څه شرطونه وو چې طالبان دي د افغانستان اساسي قانون ومني، د له تشدد لاس واخلي او د ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې دي ختم کړي. نوموړي وویل طالبان هم پر دې پوه دي چې په پوځي لاره بریا نشي ترلاسه کولی. د یو سوال په ځواب کې زلمی خلیلزاد وویل باید طالبان یوې دایرې ته راوستل شي، دوی په سیاست او نورو شعبو کې شامل کړل شي او د نورو افغانانو غونتي د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي او امریکا ته ګواښونه لري. نوموړی وایي دا ټولې هغه خبرې دي چې باید دوی پرې له وړاندې فکر وکړي او د زړه نه په دې عمل کې داخل شي او دا ثابت کړي چې اوس نور افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره محفوظ ځای ونه ګرځي. بلخوا واشنگټن اگزامینر مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې پلان لري چې په شام کې به تر هغې پورې وي تر څو چې د دغه هیواد ایران نه وي وتلی. د شام لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خاص استازي جیمز جیفري وایي د دغه پلان دا مطلب نه دی چې ګنې امریکایي عسکر به په شام کې جنګیږي. جیفري په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په شام کې بعد موجودو سناسو 2000 امریکایي عسکرو پر ځای د امریکا د اتحادیانو عسکر پر ځای کړل شي او دا شان به دغه هیواد ایرانی عسکر وستل شي. د سپینې ماڼۍ د قومي امنیت سلاکار جان بولټن په روانه اونۍ کې دا خبره وکړه چې امریکا پلان لري تر هغې په شام کې پاتې شي تر څو په دغه هیواد کې د ایران اثر رسوخ نه وي ختم شوی. له دغې وروستو د امریکا دفاع وزیر جیم میټس نه هم خبریالانو دا وپوښتل چې آیا په ایران کې د امریکا موجودگی یوازې د ایران د اثر رسوخ ختمولو لپاره ده. په ځواب کې میټسویل داسې نه ده او زیات اکړه چې د دوی عسکر په شام کې د ملګرو ملتونو لاندې کار کوي او مهم مقصد یې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسوالې ډلې ته ماتې ورکول دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په انډونیشیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوي سونامی یا سمندري طوفان کې د مړو شمیره د اتوار په ورځ لوړه شوه او د چارواکو تر مخه 322 ته اوریده رسیدلې ده. د انډونیشیا د حکومتي چارواکو تر مخه چې د قربانیانو شمیره ښایي زرګونو کسانو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې اوس هم ګڼ شمېر کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. همداراز لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو د تک پر وړاندې هم مشکلات شته. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناور.
د راپورونو له مخې د انډونیزیا په پالو ښار کې چې د جمعې ورځې په سونامي کې تر ټولو زیات ځپل شوی، لسګونه کسان اوس هم د دوو هوټلونو او یوه مارکیټ د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. دا او نورې ودانۍ په هغه سونامي کې ویجاړې شوې چې په سمندر کې د ریختر په مقیاس د 8.5 درجه سخت زلزلې له کبله رامنځته شوه او د څپو لوړوالی له 6 مترونو اوخت. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زرګونه خلکو ته ورسیږي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو هڅې روانې دي، خو ډېر خنډونه هم شته. د دې ادارې ویاندوی سوتوپو پورو نوګروهو په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل
زموږ اټکل دا دی چې د مړو شمیر شای زیات سي، خو له دې سره سره هیله من یو چې داسې ونه سي. موږ وضعیت ته ګورو، ځکه هلته نه پیژندل سوي او تر کنډوالو لاندې مړي لا هم پاتې دي. همداراز زموږ ټیمونه تر اوسه لورو پرتو سیمو ته نه دي رسیدلي.
که څه هم تر ټولو زیاته تایید شوې مرګ ژوبلا په پالو خار کې پیښه شوې، خو چارواکي ویره لري چې دا شمېره ښایي وروسته لدې چې له لرې پرتو سیمو د تلفاتو راپورونه راشي نوره هم زیاته شي. په تیره د دونګالا په نوم د پالو په شمال کې له هغې سیمې چې شاوخوا 300,000 وګړي لري دونګالا ته نږدې دوه نورې ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرتې دي هم په خطر کې دي. د مرستندویو ټولنو چارواکي وایي چې له ځپل شویو سیمو سره تماسونه نشته، د برېښنا مزي پرې شوي او دوی نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. ویل کېږي چې زیات شمېر کسان اوس حمله درکه دي. په دې ډله کې 15 بهرانیان چې درې د فرانسې، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا وګړي دي هم شامل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې له دونګالا سیمې څخه یې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. سره صلیب په یو بیان کې ویلي چې سونامي هسې هم یوه تراژیدي پېښه کړې، خو دا تراژیدي ښایي نوره هم پراخه شي. د راپورونو له مخې د اندونیزیا د مالیې وزیر ویلي چې حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره شاوخوا $1.5 million ځانګړي کړي دي.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا ویل طالبانو سره د امریکا لکید او شرط پرته د خبرو چمتواله د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره اسانتیاوي پیدا کولی شي. دغه شورا بیان سید احسان طاهری نن مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانانو په ملکیت سولې پروسې نه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکنی شرط پرته د طالبانو سره خبرو ته تیار ده. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوی دریز به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره په مشورې کیږي.
مونږ هر کلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصفیه کولو لپاره ډیر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې سلوالو طالبان هم زر تر زره په خپل آمادگی همغه څه چې حکومت اعلان کړی ده هغه هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلې دل موږ تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسب حل لار عمومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلي چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریز لوی پرمختګ دی، خو باید عملي شي.
دا په دې معنی ده چې کومې خبرې چې ولسمشر سومیا سمخ کړو چې موږ طالبانو سره غواړو چې بغي بدون قید او شرط افغاني طالبانو سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبره په تاکید سره او د دې څنګه په حماس سره زمي خلزاده خبره کړي. امیدوار ده چې دغه موضوع عملی بڼه پیدا کړي، بل اخر طالبان افغان افغانو دولت سره بین الافغاني سوله وکړي.
څومره وړاندې د طالبانو د یو پلاوی امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې پورس په کابل کې ویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوې.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو اوس هم د پلانغار د سفر سیمې د یو پرایمری سکول حال درکو چې د بیا رغونې په اړه د مومندو کمشنرۍ انتظامی چارواکي وایي دغه سکول به هغوی وابډا محکمې ته حواله کړي او چې د بیا جوړونې کار یې پیل شي. دا سکول چې د 2010 کال په سلاونو کې ړنګ شوی و د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم ویجاړ پروت دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شاهنواز ترکزی راکوي.
دا محمدو د پړنګار سفر کلی سرکاري پرایمري سکول وداني د کال 2010 سیلاونو ډنګا کړي. جنن وختونه د سیمه ولس د سرکار د مرستې نه بغیر د خپل بچو د تعلیم لپاره د ډنګ سکول نه پاس په یو غونډي کوټه جوړه کړې د استادان او 15 ماشومان هم دغه کوټه کې راغون شوي وي چې نه یې د ناستې ټغر شته، نه یې میز کورسی او نه یې د لیکلو تخته یا بورډ شته. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ وای
تقریبا د بادی تقریبا 2000 مشتمل دی، ډیر چاپیره پټی بانډا شو، شید بانډا شو، د سکول نه غړې د مهاجر دی کې اوس مهاجر لړل وطن ته دسه برس کورنی جود بابا سره جی دلته کې مخکې سکول ډیر غټ سکول 2010 کې سیلاب راغی کې بس لړو ګو یوړو 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت یې سره دغه نه کړ افسران ډیر زیرا دی جی هو او دغه سکول دی ته خیال وکړه.
دغه کلی هغه ځوانان چې پړنګ سکول کې سبق ویلو وای چې د دې سکول نو وتل یو شمیر ځوانان نن غټ غټ افسران، ډاکټران او انجینران جوړ شوی په چې سکول لنګ شوی. نن د یوې کوټې سکول کې خلک خپل ماشومان سبق له هم نرا لیږي. عبد الله خان هم په دغه سکول کې سبق ویل او خپل اړه شوی سکول ته ډیر خپه کیږي.
مونږ د ټیر لارې بندې وې چې مونږ د تر اورې سو د سکول معمولی نشانات پاتیو او چې خپل سترګو باندې مولي د مونږ سترګو د ستاره وکړلې د خپل د خپګان په خپل کورونو نو په خپل دغه نو صرف په سکول باندې و چې ولې زمونږ ډیر خښته سکول په دې ځای کې جوړ شوی او ډیر مزیدار جوړو او په ټول دغه کې پاټه کې زمونږ سکول ډیر په 1 نمبر روانو، ډیر په تعداد کې په 1 نمبر روانو، په تعلیم کې په 1 نمبر روانو.
د کوزه محمدو اسسټنټ کمشنر توصیف خالد وای چې دا سکول د محمد ډیم سره نږدې دی او هغه کوشش کوي چې دا سکول یو وار بیا ورغوي.
ډیفینیټلی دا کوم سکول دی سیلاب سره متاثر شوی دی، تاسې کې سم سکیمونه خپل سکول موږ وابدا ولا ته نه پنه کړی دی او ان شاء الله امید دی چې ودن کله دا پروسس سٹارټ شي دا ډیم کنستراکشن او مس سره دا.
د سکول مشر وسته سید سلیم بادشاہ هر ورځ د کلی په لارو کوسو او حجرو کې د کلی د خلکو سره ملاویږي او خلکو ته وای چې هغوی باید خپل ټول ماشومان چې نه داخله دي سکول ته راولېږي، ځکه چې که سکول وران دی خو په دغه یوه کوټه کې به هم هغوی تعلیم جاری ساتي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پلانغار.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 520، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شمول د پرایویټ سکولونو لخوا د اوړي د چوټیانو فیسونه اخیستو او په فیسونو کې د زیات نور زیاتوالي د ماشومانو میندې او پلاران اندېښمن کړي دي. د ماشومانو مور او پلار دا شکایت لري چې پرایویټ سکولونه د چوټیانو فیسونو سره سره د ګاډو د لیباټریانو فیسونه هم وصولوي. د ګرمیو د چوټیانو نه مخکې های کورټ ویلي وو چې د چوټیانو فیسونه به نه اخلي، خو سرکاري شخصي سکولونو دا فیصله بیا چیلنج کړی و. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لړکی د پیښور اوسیدونکو یو پلار رحیم بچا وای چې د پرایویټ سکولونو خرچې پوره کول لپاره پلاران په دې مجبور شوي چې نوکرو سره ټیکسیانې هم چلوي.
بزانې شپور جو کړی سولګا تند هر سب برداشت کوي او د بچی دا هغه غواړي چې زما بچی ښه تربیت شو په سبب هغه وځینې سکولونو والے ما شان فیسونه برخې دې خیر په چی سم نشي کول. نو حکومت له پکاره چې په دې مطابق لکته نو کې دا سرکاري سکولونه چې کم نه کم د دې معیار مطابق کې کنه شي کول نو کم اس کم چې داخله کوي ساجي چې د خپل د ماشومانو د مور پلان خرچو ته ګورو په اندازې فیسونه وای.
هم د پیښور وسیدونکو نثار عزیز د پیښور په یو شخصي اداره کې نوکری کوي. د دې په وینا چې درې سامانې په پرایویټ سکول کې زده کړې کوي او په فیسونو کې زیاتوالی سره پر بوج سیوا کیږي.
تاسو اندازه کولای شئ چې د میاشتې تقریبا 18-20,000 روپۍ هو فیسونو دې دغه کې لاړې شي او بیا یونیفارم، بوکس او بیگ زادې نه علاوه. نو دا څه پته نن سبا چې کوم پرایویټ جاب دي هغه سیلری زم دا څه پته نو کنځن اورل زیات یا
خیبر پختونخوا کې د پرایویټ سکولونو زیات فیسونو پر ضد اواز پورته کوونکی اډوکیټ عباس خان سنگین وای د کال په بنیاد د بهر ملکونو د سکولونو په فیسونو کې 3% زیاتوالی کیږي، خو پاکستان کې دا زیاتوالی تر دې شو او 30% پورې کیږي. دی وای چې په اسمبلیو کې ناس غړي د پرایویټ سکولونو مانیکان دي او هغه د پرایویټ سکولونو د فیسونو قانون سازی په لار کې خړندې
زما په خپل میزبان دي چې تر څو پوری قانون سازی شوی په سملو کې په دې مت کې نو چې دغه لا بغیر دا مثلا چې دل کران دی عدالت کومه فیصله ورکړي او عدالت خو په یو قانون باندې فیصله ورکړي نو چې تر څو پوری دا والدین را پاتې دي نه او دې دا زموږ چې دا کم الیکټډ ریپرزنټیټیو دي دا په دې خبره مجبور کړی نه نو چې د دې په حق کې قانون سازی وشي
د خیبر پختونخوا د پرایویټ سکولونو د اتاریټي مشر سید ظفر علي شاه وای چې دراتلونکو میاشت په دویم تاریخ په د پیښور های کورټ د سکولونو د چټیانو فیسونو په اړه اوریدنه کوي او د دې پس په دا معلومیږي چې د چټیانو فیسونو بس سکولونو ته ورکول کیږي او کنه دوه چې د میندو پلانون لخوا ورته د فیسونو زیاتولو په اړه شکایتونه را روان دي د پرایویټ سکولونو موقف دی چې فیسونه د ودانو کرایې د استادانو تنخواګانو او زده کوونکو ته د سهولتونو ورکولو مطابق زیاتیږي د پرایویټ سکولونو لخوا فیسونه زیاتولو په اړه د میندو او پلارانو لخوا شکایتونه تیر کال راسي مخې ته را روان دي
او اوس هم زو ثوابی ته چرته چې د ثوابی اوسیدونکو ستار او رباب جوړونکو امجد علي استاد وای چې څومره وخت تیریږي او نوې نوې قسمه د میوزیک اوازونه راځي نو د رباب او ستار خرص هغه عمره زیاتیږي امجد علي استاد چتراله پیښورې ستارونه او دغه شان پیښورې او کابلي ربابونه جوړوي او وای چې کار یو ورځ پر زیاتیږي نور تفصیل د شانواز ترکسیناور
تو ثوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علي هر ورځ ناست وي او ربابونه او ستارونه جوړوي د امجد علي استاد پوینه چې 25 کال دی یاد او زارونو په جوړولو پوره شوی دی وای چې د رباب او ستار لپاره لټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې لکابل راځي
25-26 سال مخکې خبرې دي دا هغه وخت نه د ما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شباب خرباب چینو دا بیا د کابل د لرګ د کابل لرګې هغه ته بيدانه شاتو بهر غل دو او برا د دیر لاکی او دا شان چې کم ده نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډیر زیات کار استعمالیږي دا لرګې چې څومره یخ علاقې سره دا دومره پوسو می دومره سپورو می دومره تشیږي مخ او د دې هغه مهنت مونږ ته بیا ورو کمیږي کنه
زه د پوینا چې په خو په کلی کې دوه درې ربابیان او یا رباب غګون کیو نن وختونه هر چم کې پینځه شپږ تنه د رباب غګوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوی امجد علي استاد وای چې هغه د رباب تارونه او ګوډي یا پردي له لاهور پنجاب نه راوړي
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه صاحب مخلوق سیوا شو نو شو غډیر شو په خو په ثوابه کې صرف دوه رباب یان یو خانجان او استاد یو د سلطان استاد په ټوله ثوابه کې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل رباب یان نظر
امجد علي استاد وای چې چترالی ستار په خوره ستار په خوره رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارون والا ربابونه هم جوړول شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
اوریدونکو غوتھا یا غوتمه د یو شمیر نورو سنگارونو ترڅنګ اهمیت لري او په پښتنه ټولنه کې له خزو سره سړی هم په غوت کوي سړی اکثره د سپینو زرو غوتمه استعمالوي چې پکې بلابل ډول غمی یا کاڼي هم لګیدلی وي ور سره غوتمه د دوو کسانو ترمنځ د کوېدنې یا د واده په مراسمو کې هم ایو بل ته ورکول کیږي او دا شاندی رواج کله هم ان دې جوړ شوی په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نور
ګوتا چې ځینی خلک ورته ګوتمه هم وایي دا سیو پښتني سنگارتو کې دی چې په خزینه او سربیره نارینه هم په ګوته کوي هغه ګوتی چې نارینه د ځانونو لپاره خوخوي زیاتره یې لسپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمی لکه پیروزه یاقوت زمرود عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوې وي خو خزینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتی خوخوي د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتی جوړوي وای چې خلک ورته د ګوتی د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د اغو لغختونو سره سم ګوته جوړوي.
زمانو پرویز او د ننګرهار ولایت سیدین کې مو د زرګری کوسی کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي رنگ داسې او سلماس فیروزه یاقوت زمرود لاجبر هر رنگ ګوتمې چې خلک اډر وکي په ماغه ډیزاین کې ورته جوړاو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جنۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري، خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جنۍ هلک ته او هلک جنۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي،
ګوتمې چې د زموږ خویندې وي کورونه هغه په هغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتنې مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي، خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرې جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرې ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسیږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده ونو چې کله ننوتو یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي، نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. د ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته م خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر برید مینې لري.
تاسو د ګوتمی خبر او کیا د رنګ خبر او کته لکه یو داسې عقیده د یو داسې محبت ته دغه پښتنو د دې سیزون سره چې هغه غي په فکری توګه ذهنی توګه نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلې دي او د ازمایلې دي. نو په دې حواله سره دغه سیزون هغه د خپل شخصیت نه د خپل وجود نه یا د خپل جن نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتې په ګوتو کړی وي وای چې یوې د مثالی دوستۍ د نخې توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نه ښه ده. موږ خپل کې دغه خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپل کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو اوس هم د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. په پای کې اوسل بیا د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر مسلې د حل کولو بغیر په سیمه کې امن نشي راتللی. له دې وړاندې د هند بهرنو چارو وزیر سوشما سوراج غونډې ته وویل چې پاکستان لا هم د ترهګرو د ملاتړ پالیسی نه ده پریښي. پاکستان تل دا ډول تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سواد په بحرین کې د بجلی جوړونې د منصوبې پرانسته وکړه. په دغه موقع نوموړي وویل چې له دې پروژې به هر کال صوبې ته تر یو ارب روپو ګټه رسیږي. د پنجاب د صوبایي حکومت ویان فیاض الحسن چوهان هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګنې یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو له قیدیانو سره ملاقات کړي. د نوموړي په وینا د جیلونو وزیر زوار حسین بلایش د لاهور مرکزی جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی وو. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافی سیمه کې یو پوځي هلیکاپټر د غردیدو په خکه کې اته پوځیان وژل شوې. بلخوا د فراه په خاک صفا ولسوالۍ کې هم د جمعې په ورځ یو بل پوځي هلیکاپټر پریوته چې پکې 15 تنه وژل شوې او 3 نور جوړل شوې. افغان چارواکي وایي په خاک صفا کې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې غورځېدلې. د انډونیشیا چارواکی وای په سولاویسی جزیره کې زلزلې او د هغه په نتیجه کې راغلي سونامي لوجه د مړو شوو کسانو شمیره 822 تر رسیدلې او د دې شمیرو د زیاتېدو امکان دی. په یاد جزیره کې د سپتمبر په 28مه د 5.15 درجه زلزله راغلی و. او په مقدونیا کې نن د هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ریفرندم کې رایه چول کیږي. په دې ټول پښتنه کې به خلک دا فیصله کوي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي او کنه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان منور شاه او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې ته خدای پامان او وختونه په خیر.